السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. ملي حمیزاده مو د مشال ریډیو د مسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیبا مې راوړو.
خبرونو سرټک د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته سفر لري. افغان طالبان وایي د وزیر اعظم عمران خان په ګډون له پاکستانی چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي. په ایران کې ځانمرګي برید ویش کسان وژل. دا هم پوره خبره. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پاکستان ته سفر لري. د سعودي عرب د تیل او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12 ویلو چې محمد بن سلمان په گوادر کې د تیل او پاکولو د کارخانه ځای ګوري او ریاض په دې برخه کې د 10 ارب ډالر پانګونه کوي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په گوادر کې د تیل او پاکولو کارخانه جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بدل کی. ګمان کیږي چې په گوادر کې د سعودي عرب دومره لوی اندازه باندې پانګه چونه خي د اسلام آباد او تهران اړیکې اغیزمنې کړي. افغان طالبان وایي مرکچیان باید د فبروري په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کاته وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فبروري په 13 ویلي و چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزې خبرې اترې ورسره وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وایي دوی د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی خو په رسمي توګه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې وخت کې ده چې یو ونې وروسته بعد امریکا او طالبان استازي د فبروري په 15 په قطر کې لیده کاته کوي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ په سورګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله د دوو میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم د پیښې پخلی کړی او وایي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. دوی وایي تندر د بجلی پر تار ولوېده او وروسته په نږدې کورنو کې اور ولګېده. ډاکټران وایي د ژوبلو شوو کسانو روغتیایي حالت ډاډمن دی. د شمالي وزیرستان په میر علي کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر د فبروري د 13 په ماښام د میر علي په نورک سیمه کې هغه وخت بامی برید شوی چې هغه کور ته روانو. د دوی په وینا په دې برید کې ملک عباس خان وژل شوی او موټر یې زیانمن شوی دی. د نوموړي پر تره ملک ریمال وزیر هم یوه اونۍ وړاندې هم په دې سیمه کې بامی برید شوی خو هغه پکې روغ رمټ پاتې شوی و. د دې برید زمواري قاری سیف الله چې ځان د پاکستانی طالبانو د ویډلې مشر بولی قبول کړی ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سنپو لاړکانه کې د باجوړ د دریو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړي چې د سن حکومت دې د دې کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سن یو د سندیو ملتپالو ګوندونو ترڅنګ پښتنو ملتپالو هم دغه پیښه غندلې او دای هلته د سندیانو پښتنو ترمنځ تاوتریخوالي رامنځته کولو سازش بللې دی. د سن پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ایالت د پولیسو مشر سید کلیم امام د پیښې نوټ سخسته او د لړکانی له اس اس پی څخه د پیخي پاړه پوره تفصیل وغوښته ده. چا تر اوسه د دې برید سمواري نه ده قبول کړی. د پیښور خبريالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي سملای څخه بایکاټ هم اعلان کړی. خبريالان وایي د خبري رسنیو مالکان یو پلو پلو شمیر کسان له نوکریو ویستلی دي او بل پلوی د پاتې کسانو تنخواګانې ډېرې کمې کړې دي. د خبريالانو د سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام سیفي په دې اړه مشال رډیو ته داسې وویل.
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړېږي، که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فائدې مالکانو ته رسېدلې دي. د دې هیڅ فائده کارکن ته، ورکر ته، صحافي ته نه ده رسېدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په جنوري کې په ملک کې د خبريالانو تر مظاهره وروسته په کراچۍ کې مطبوعاتو ویلو چې حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکول لپاره یو نوی پالیسي جوړوي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د فبروري په 14 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځ شتون د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي موجود وي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو انکار کوي. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه ویش خړې وژلې دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالی ویلي چې دا پیښه د فبروري په 14 هغه مهال رامنځته شوې چې ځانمرګي خپل بارودو ډک موټر د زاهدان او خاش خار پر سړک د انقلابي ځواک لوړونکو بس سره ټکر کړی دی. سنی مسلمانې بلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې جیش العدل ذمواري منلې ده. سیستان بلوچستان له پاکستان سره پر پوله پروت دی او د خلکو لویه برخه یې بلوڅان دي کوم چې له سنی مذهب سره تړاو لري. هلته وسلوالې ډلې او د نشهیي موادو سمګلران ډېر فعال دي. د پاکستان د تجارتي کرکټ ټورنامنت پاکستان سپر لیگ لوبې لنن څخه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او لاهور قلندر ترمنځ چې د شپې په سکم 11 بجې به پیلېږي. په دې ټورنامنت کې به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 24 لوبې ترسره کیږي. د ټورنامنت له 24 لوبو څخه به 15 په کراچۍ او 3 په لاهور کې ترسره کیږي او فائنل به په کراچۍ کې وي. د خبرونو پای خو زموږ همکار سراج زهیر راته د هوا حال او د کرنسۍ بیان وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپۍ 80 پیسې او په 1.5 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 80 پیسې او په 1.5 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 304 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو، کوئټه او ژوب کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 12 او منفی 4، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجی پامیر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په 14 پاکستان ته د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د 2 ورځنی سفر کې یو شمیر معاهده لاسلیک شي. شنون کی وای
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
ہمارے تو ریلیشن شپ تہران ہے اور ریاض کے ساتھ. سعودی عربیہ اور امریکہ شاید چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د پختون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره یوه جرګه کوي. د منځنۍ کورمې اوسیدونکي وایي د سیمې په اسپتالونو کې د ښځو لپاره سهولتونه نشته.
الواده حکومت پیدایش په ټایم کې خوځو د ډیر زیاتو مسله ای ډیر فرزدل درې بارون نشته دي. وایونو ډیر سخت مسله ده. اول خو دوایونو دلته رسینه او کارتینو ورکول کېږي نه.
په 19 پروگرام روخانه مستقبل کې به د اوجالا په نوم د یو تنظیم چلوونکي سره خبرې واوري چې زده کوونکو ته د تعلیمي شوبو په خوښولو کې مشوره ورکوي.
زه بیا دا په خوښه لاړم ډاکټرې فیلډ ته. نو کال مې تیر کړو. ما ته پته ولګېدا چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق یم. ما شو کمپیوټر سره او بزنس سره.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ټاکل شوی چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د فروری په 14 پاکستان ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه جوړولو په ګډون د پنګونې یو شمیر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره په پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پنګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې پر ستراتیژیکو حالاتو سره اغیز ولري. شنون کې په دې اړه بیلابیل نظرونه لري چې پامیر ساحل مو ورڅخه خبروي.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14مه پر دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12مه ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس عرب ډالرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شونونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایستې تبسم بیګا مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په گوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
دا وای تر ټولو مهمه خبره ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټه یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځنی ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو وستا سخکاری چې په ډیره چټکۍ په ځانګړي ډول په گوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایران بیگانه کړي. ایران په سیمه او افغانستان کې یو رول لري او که اسلام د یوې خواته کوي او بیا ایران له هند سره اړیکې پراخوي نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره یې هم. خو په سیمه کې که څوک راڅخه خفه کیږي او که راڅخه خوشحاله وي، اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دي. نو سیمه ییزو حالاتو ته په کتو له موږ سره دوه لارې دي، یا خو به موږ خپله بقا له خطر سره مخامخوو او یا به له ځینو هیوادونو سره اړیکې ژوروو. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال یې پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وایي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی او یو ای چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا وای دا سخاری لکا امریکا سعودی عرب او متحده عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځانګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پول لري پانګونه وکړي او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که له دې زاویې ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي د پاکستان لپاره ښه نه ده او ظاهره ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي چې په بلوچستان کې د سعودي عرب موجودګي ښایي د اسلام آباد او تهران اړیکې زیانمن کړي او چین هم د نغښتو باوجود ښایي د ریاض او تهران په سوړ جنگ کې ورګډ شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بې ځایه بولي. امام وایي په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. دی وایي دا د هیچا خلاف کار نه دی. دا خو د سعودي عرب ښه نیت ښیي چې په پاکستان کې دومره لویه پانګونه کوي ځکه چې موږ اوس مهال له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ یو. پاکستان سرمایه کاری ته سخت اړتیا لري. نو هیڅوک باید پر دې پانګونه اعتراض ونه کړي. بل زموږ او د ایران تعلقات ډیر ښه دي. د تحریک انصاف حکومت چې جوړ شو نو د ایران د بهرنیو چارو وزیر لومړنی بهرنی چارواکی و چې پاکستان ته راغی. نو زموږ له سعودي عرب سره جلا او له ایران سره جلا تعلقات دي. د پاکستان حکومت وایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون عرب نیوز وپاڼې ته وویل چې حکومت د امنیت په مخه په راولپنډۍ او اسلام آباد کې پوستې جوړې کړي دي او سرتیري یې ځای پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د قبایلي زلو د پارلماني استازو یوه جرګې اعلان کړی دی. دا اعلان د صوبې گورنر شاه فرمان د نهې په ورځ وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې خبرو اترو ته تیار دی خو باید جرګه واک اختیار ولري. تر دې وړاندې د 2013 کال د فروری په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې له پښتون تحفظ موومنټ سره تر خبرو وروسته یو لیکلی تړون شوی چې وروسته غورځنګ ادعا وکړه چې په تړون کې پر شویو ژمنو عمل نه دی شوی. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهید په رپورټ کې دی.
شورو په ماسختن نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې جرګې یا کمیټي غړي اقبال افریدی وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره د قبایلي سلو د پارلیمان په غړو مشتمل یو جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ نه غواړو چې بیا داسې حادثه په قبایلي علاقو کې وشي. هلته چې کوم د منظور پښتون پی ټی ایم دی، د هغوی موږ د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ له یو جرګه راکړي چې موږ دوی سره مذاکرات وکړو، دوی چې جایز مانتی چې هغه وګړي کو کاږي چې تاسو قرآن شي وی ځاګه ما وځه وتا ملو شي کاڅو کې میټینګ پرسن چې وی ځاګه وتا پر آمد کو او د مل خلاف او د ادارو خلاف چې आवाज نه اوچته وي او بیا چې کوم د داخل نه سکیږي نو د جواب پنشمنت ملایي په دې باندې کدا جرګه به کوه او تر مخه کې راته.
مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او چارواکي او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ نه د دې کمیټه یا جرګه کې لړکی وو پښتون نو هغه وی چې دوی د دې جرګې هر کله کوي او دوی مذاکرات ته تیار دي. خو پکار دي چې په دې جرګه کې د ټولو صوبو نه یو یو غړی واغستل شي او چې دا کمیټي یا جرګګۍ واک او اختیار لري نو دوی ورسره مذاکرات ته تیار دي. د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت په وخت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د مئی په میاشت کې د فټا په مشرانو په ځینې پارلیماني غړیو مشتمله یو جرګه جوړ کړې شوې وه چې پکې د ملک وارث خان او د هغه وخت د قومي اسمبلی د غړي شاجي ګل سربیره یو شمېر مشران شامل وو. بیا د یو دوه غونډو وروسته غیر فعال شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر خان هوتی ویلي چې دا قبایلی سیمو په صوبه تر ورګډېدو وروسته گورنر د پخوا په شان انتظامی اختیارات نه لري. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته وویل چې که گورنر اوس هم د پخوا په ډول خپل انتظامی واک استعمالوي نو د ده په خبره له دې سره به د پخوانی فاټا په صوبه کې د ورګډېدو عمل ته زیان ورسیږي. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د افغانستان سولې عمل په اړه هم څرګندونې کړې دي چې تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
د عوامي نشنل ګوند صوبایي مشر او پخوانی خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملې دو سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند په رنګ دی. د پختونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او دغه آئینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو اگزیکټیو اختیارات نه لري او کومونګه گورنر له دوباره اگزیکټیو اختیارات ورکو حکومتی اختیارات ورکو نو دا نیخ پنیغه معنی دا آئین خلاف ورزی دا او دا آئین نفی دا او دا قبائلی علاقو او دا صوبے چا کم مرجر شوی دے او دا کم مقصد دا پارا شوی دے نیخ پنیغه معنی آغا مقاصر ته دینا نقصان رسی.
حیدر خان هوتی د حکومت لخوا د پی ٹی ایم سره د خبرو اترو په اړه ویل چې دا کار وړاندې په کارو خو مذاکرات کامیابول لپاره د حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي.
حکومت دا فیصله کړې ده چې د پی ٹی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې په کار د ډېر مخکې شي یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په څه وجه د حکومت او د ریاست نه ګیله من شي نو د حکومت او د ریاست د ذمہواری جوړیږي چې د هغې خلکو جایز ګیلې ختم کړي. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضي واقعیات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله باندې زموږ مشکل نور هم سیوا نو پکار دا دی چې حکومت ټوله توجه دې لورکي چې کم خپل خلک خپري جدا دي ترمنځ فاصله دي پکار دې چې هغه فاصله ختم کړي.
د امریکې لخوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه خبري زیاته کړه چې دوی پارټي به په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکرات تو کې د پاکستان بشمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرامن افغانستان او یو مستقیم افغانستان او د دې سوچ سره هغه بیا مذاکرات کدا هغه ترجیح دا وی چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم او دا پروا نه کوي چې روسو په افغانستان کې سکیږي نو دا بیا د افغانستان د پارم ډیر لوی به خیری دا زمونږ د پارم ډیر لوی به خیری دا او دغه خبره ودا کوي چې څومره هم مدایان دي هغه مدایان به په دې جرګه کې کېنی کټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نو دا جرګه نیمګړی او دا به ناکام او چې هغه جرګه څه فیصله وکړي نو ظاهره خبره ده چې هغه بیا متنازع وي ځکه چې بټول خلکو ته قابل قبول نه دي
امیر حیدر خان هوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم باس وکړو دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ د سین صوبې په لاړکانه ښار کې د باجوړ د درې اوسیدونکو د وژنې پر ضد نن په باجوړ کې احتجاج اعلان شوی دی د پولیسو په خبره د درې واړه کسان نامعلومه وسلوالو وژلي چې په تړاو یې لا تر دې دمه څوک نه دی نیول شوی پرون په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د احتجاج په وخت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې وه د سند وزیر اعلی او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ پښتون او سندي ملت پالو وژنې غندلي او دای د پښتنو او سندیانو په خپلو کې د جنګولو سازش بللې دی
د دغه وژل شویو تعلق د باجوړ د بتۍ علیزو سیمې سره دی او د وژل شویو یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سند کې موجود هم و ریاض خان نومېږي او دی وای
او دا لوکي بم خرڅول ډې انرژي دی مونږ چې کوم دې دوی درېش کسانو نو دا غوښنه چې کوم دې سارا دین نه په یو طرف لاړو مونږ نه کاغذ فکر یو دی وته پڅېړو کنه بس د رول په غاړه باندې چې کوم دې په یو پسې شاته مور سټر ور پسې شوه درې کسان ته نه شي نه کانه کنه بس چې دا درې وان ته تمان چرړا ولې دا بس د سلو به تکلې په سارونو سارونو باندې شکلې دي چې کوم دې تلو او څنګه کسان ورته کومندان چې کوم دې ولې شوی او پیوانان نه جوړ شوی او پیښوي
د دې وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو په وژنه په دغه قبایلي ضلعه کې ډېر احتجاجونه شوي د باجوړ نه د قومي سیملې غړی ګل ظفر باغی وای چې له ډېره وخته نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنې کېږي او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي
دا پښتنه به زه په قومي سیملې کې کوم مطلب د سند کې عادت دی دغې نه به تپوس کوم چې زه به افغانستان ته لاړ شم مانه خلک د نقیب الله غواړي چې زه باجوړ ته لاړ شم احمد شاه رانه غواړي داسې نور په لاهور کې چې کوم دوه کسان زموږ مړو زه خپل مېم د څه جواب ورکم زه خو راغلی دې سره قومي سیملې ته زه بس د خلکو اواز چې کوم زه به دې خلکو سره چې کوم مظالم دي هغه به وکوم نو دغه زه په خپله
پرون مازیګر په باجوړ ښار کې د وژل شویو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یوت جرګې په کال یو وینا راغونډه شوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلي چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي
چې د ټول پښتون قوم سره د ریاست کې د ظلم او زیاتیر روان دي بربریت او سره روان دي په لاشونه ورسیږي نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې ښار په چوک کې به دغه لاشونه خوده لیکيږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنه دې وپوښتل شي چې دا تنان دې ولې وژل شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د سړک خاړې خخ بم په چاودنه کې اوزایي مشر وژل شوی دی چارواکي وایي چې ملک عباس خان وزیر په امیر علي کې په لارو چې گاډیې د بمی بریدخکار شو چې پکې هغه ځای پر ځای مړ شو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو دعوه کړې وه خو له تېرې څه مودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده کاری سیف الله چې ځان د پاکستاني او طالبانو د یوې ډلې مشر بولي د دغه برید ذمهواري منلې ده تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې واوره
چارواکي او ځایي خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماشام پس په خپل گاډي کې کورتا پلاره وو چې میرلی نورک سیمه کې پلاره کې خخښوي بم یا چاودیدونکو موادو سره یې گاډي وال وزول شو د چارواکو په وینا چاودنه دومره زوردار و چې د نوموړي گاډي په مکمله توګه ختم کړي او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی ملک عباس خان وزیر د سیمه یو مخاور مشر وو او د ملک ریمال وزیر وراره وو چې یو او نه وړاندې ملک ریمال گاډه هم په هم د غلاره کې د بامی بریج سره مخ شوه وو چې پکې نو موړې روغ راوتلې وو خو ملک ریمال باندې د نوړاندې هم سوزلا بامی او اسلاوال بریدو نه شوی دا اول ځل نه دی چې دغلته یو مشر په بامی برید کې وژل کیږي، بلکې د نوړاندې هم په تیرو سو میاشتو کې لسګونه هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژلي شوي دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمهواري لا چا نه دی منلې. څو ورځې وړاندې میر علي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما ملک ګل شما د عرف میتر کې نسرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې په ډزو وژلی و. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاري پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میر علي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه یې د دوامداره امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو اوریدل کاری سیف الله چې ځان د پاکستاني او طالبانو د یوې ډلې مشر بولي د دغه برید ذمهواري یې منلې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د منځنۍ کورمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په هسپتالونو کې د ښځو لپاره طبي سهولتونه نشته. د دوی په خبره د دغو ستونزو له کبله مجبوره دي چې د علاج لپاره خپلې مېرمنې نورو سیمو ته یوسي، خو حکومت وایي چې په هسپتالونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرول یې په ترجیحاتو کې شامل دي. په کورمه کې د دریو هسپتالونو تر څنګ د بنیادي صحت ګڼ شمېر مرکزونه شته. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې هلته په سرکاري روغتونونو کې د زنانو لپاره روغتیايي سهولتونه برابر کړي. ځایي اوسیدونکي محمد اسامه خان اورگزی وایي هلته خلک خپل زنانه روغتونونو ته بوزي خو درملنه په صحیح توګه نه کوي کې ځکه صحیح سهولتونه ورته نه دي ورکړل شوي.
الواده څو کوم پیدایش په ټایم کې خو ډېره زیاته مسله ای دي. د فرض دلته لیبروم نشته دي او لیبروم نه علاوه دلته دوايانو ډېره سخت مسله ده. اول خو دوايانو دلته رسینه او کارسینه ورکول کیږي نه او کویر کی نو هغه مایور دوره پوت مایور وی څه هغه د استعمال قابل نه او هغه نه علاوه دلته حکومت د ډاکټرۍ حکومت اوزور دی کوم سامان په سپټال کې پروت دی هغه ټول زنګ واره شوی دی هغه خراب دی هغه د استعمال قابل نه دی.
دا ګوري کاری سفر مان وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د لکونو آبادی لپاره هلته په ټولو روغتونونو کې یو خزینه ډاکټر هم نشتا.
د بی ایچ یو بیسک هیلث یونټ حکومت دی هغه په کاردار سره مطلب د ایم بی بی ایس وی هیلث ټیکنیشن وی ډیسپنسر وی ایل ایچ وی وی نرس وی دا مکمل سٹاپ هغه هلته ټول بی ایچ یو په یو ټیکنیشن باندې چلیږي. بدقسمتی نه هغه ټیکنیشن هلته په ډاکټر مشهور شوی دی چې هغه ډاکټر دی ایم بی بی ایس څوک نه پیژني هلته که کوم ایم بی بی ایس مو په هسپتالونو باندې تنخوا خلی آرډر یې شوی خو هغه هلته ډیپټي نه کوي.
د حاجی خیلو محمد داود چمکنی وای په ځایي روغتونونو کې سهولتونو د نشتوالي لکه بل دوی خپل زنانه مریضانې لری پرتو سیمو ته د علاج لپاره وړي چې ورباندې سخت ستونزمن کیږي.
د زنانو لپاره بالکل سهولت نشته او موږ ته ډیلیوري کیس چې موږ ساده تر وړو ابل او رضایو داسې کیس ورشو چې زنانه وا پوه شو داسې یو شمیر کیسونه نور هم شوي دي. د مو حکومت نه دامه طالباده چې موږ ته د خپل سپټولو کې کوم شي کمایا مو ته پورا کی.
بل خو د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای ډیر کم وخت کیږي چې په دغه څوک راغلی دی او زیاتوي چې کمخ کې داسې پاتې شو نو د سیمې په هسپتالونو کې به تر ډیره حده د زنانو د علاج مسله حل کړي.
موږ یونیسف سره یو اګریمنت ساين کو پاغي کې موږ ډوګر هسپتال چولې چې په دې کې به د زنانو ډاکټر یو پورا د ماشومان او د زنانو پورا سہولیات وي. نو زما کوشش دا ده چې د منځنۍ کورمې مسایل هم ډېر دي او تاسو ته به هم ډېر پته خلک ډېر په تکالیف وګړي مال به لږ ټیم راکوي ان شاء الله زه اسسمنت کوم او زه په هر حال کې دا فنکشن کوم.
معلومات در مخه په کورما کې دوویش بنیادی صحت مرکزونو په شمول د اویاو زیات ډسپنسریانې او درې مرکزی روغتونونه دي چې پکې اکثره دغه ادارو کې د صحت سہولتونه دریش برابر دی. تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیبا میرا وورو.
سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان د فبروری په 14 پاکستان ته ځي. د سعودی عرب د تیل او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز ویلي چې محمد بن سلمان با په گوادر کې د تیل او پاکولو د کارخانه ځای ګوري او ریاض با په دې برخه کې د لسو عربو ډالرو پانګه چونه کوي. افغان طالبان وایي دوی به د فبروری په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کتل وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبرې اترې ورسره وکړي. د خیبر پختونخوا د کوهاټ په سورګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو له کبله د دوه میرمنو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم له پیښې پخلی کړی وایي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لاړکانه کې د باجوړ د دریو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی. دوی غوښتنه کړې چې د سند حکومت دې د کسانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورکړي. د سند پولیسو پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سند پولیسو مشر سید کلیم امام د پیښې نوټس اخیستې او د لاړکانه له SSP څخه د پیښې په اړه پوره تفصیل غوښتي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د میرعلي په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید شوی چې هغه کور ته روان. قاري سیف الله چې ځان د پاکستاني طالبانو د ویډلې مشر بولي د برید ذمواري منلې ده. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه ویش کړی وژل. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالی ویلي چې دا پیښه د فبروري په 14 هغه مهال رامنځته شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر له زاهدان څخه د خاشخر په لور د انقلابي ځواک له وړونکو بس سره ټکر کړی دی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل آیاز جوړوي. د دې نه بس بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. راځئ چې دواړو پروګرامونو ته وښو.
نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 4500 کاله مخکې یو سړی او ښځه په قدیم خاري آبادی په لوی قبرستان کې په یو قبر کې خاورو ته سپارل شوی و. په 2014 کال کې د هند او کوریا د لرغوني آثارو پوهانو داسې قبرونه په هړپا تهذیب سره تعلق لرونکي راکی ګړی کلی کې موندلې دي. دا د هند هریانه ریاست په شمال کې دي. د BBC د راپورټ تر مخه محققینو تر 3 کلونو پورې د قبر جاج اخستی او د دغه کسانو د مرګ وجوهاتو د څېړلو هڅه کړې ده. دا سړنه خبره شوې ده چې تر مخه یې دا سړی او ښځه په یو وخت نشوي خو د مرګ وجوهات تر اوسه پورې یو معمه ده. د لرغونو آثارو پوهانو په هغه کلی کې تر 40 پورې داسې قبرونه کنستلې دي او داسې موندنې ترلاسه کړې دي. له دغه قبرونو موندل شوي شیزونو له نورو وختونو په حساب غیر معمولي نه دي. په دې کې د خاوري لوښي، کاڼي او نور شیزونه شامل دي. لیکوال ټونی جوزف د قدیم هند په اړه لیکلي کتاب کې وایي چې په هړپا تهذیب کې د فخولو کې تر ټولو حیرانوونکې خبره د سادګۍ وه. په دې کې د نورو تهذیبونو پرتله نمایش نو. د مثال په توګه میسوپوتامیا یعنی د قدیم عراق کې بادشاهان قیمتي زیوراتو سره خاورو ته سپارل کېدل. په هړپا کې له قبرونو موندل شوو شیزونو کې لوښي او زیورات وو ځکه چې د دوی عقیده دا وه چې د مرګ وروسته ژوند شته او د دې لپاره په قبر کې انتظامات پکار دي. د لرغونو آثارو پوهانو په پاکستان او هند کې د هړپا تهذیب 2000 نه زیات ځایونو کې موندنې کړې دي. په دې کې تر ټولو لوی ځای راکی ګړی کلی دی. د دې وروسته دویم تر ټولو مقبول ځای په پاکستان کې د موهنجو داړو دی. دا ځای په 1920 کال کې موندل شوی و. دا لومړی وار نه دی چې په یو قبر کې د دوو کسانو باقیات موندل شوی. تر دې مخکې هم په 1950 کال کې په ګجرات کې داسې موندنې ترلاسه شوې وې.
د ملیشیا بادشاہ د خپل واکمنۍ د دورې تر پوره کېدو دوه کاله مخکې استعفا ورکړه. د العربیا ټلویزیون د راپور له مخې ویل کېږي چې د ملیشیا بادشاہ پنځم محمد د ناروغۍ له کبله واک پرېښې دي. خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړي له روسي ماډلې اوکسانا سره د مینې له کبله له سلطنت څخه لاس واخیست. د ملیشیا شاهي ماڼۍ اعلان وکړ چې پنځم محمد خپله دنده پرېښې ده. حال دا دی چې د دې بادشاهۍ د دور لا دوه کاله پاتې دي. د ملیشیا بادشاهان په نړۍ کې یوازینۍ بادشاهان دي چې د واک موده یې دائمي یا د عمر تر پایه نوی. د دې هیواد د بادشاہ د واک دوره 15 کلنه ده. دغه هیواد د بیلابیلو سیمو بادشاہان په نوبت د 15 کلونو لپاره د ټول هیواد بادشاہي کوي. پنځم محمد د 2010 کال د سپتمبر په 13 د خپل پلار ځایناستی شو. د ملیشیا د بادشاہانو د ماڼۍ په اعلامیه کې د پنځم محمد د استعفا د علت یادونه نه ده شوې. نوموړي د تیر 2013 کال په نومبر میاشت کې هم د یوې مودې لپاره په رخصتۍ تللی وو او همدغه مهال ویل شوي وو چې د مینه د روسي ماډل اوکسانا د اولاد لرلو په خاطر د جرمني په یو روغتون کې بستر شوې ده. د دې خبر تر خپرېدو یوې ونې مخکې رسنیو راپور ورکړی وو چې د ملیشیا بادشاہ له اوکسانا سره په ماسکو کې روسو له دې واده وکړ چې هغه اسلام ومانه. د دوی د مینې خبرونه په رسنیو کې زیات خپاره شول. راین ایر د پر لپسې شپږم کال په مخه تر ټولو د بد هوایي شرکت په توګه وپیژندل شو. ادا کیږي چې دا هوایي شرکت چې مرکز یې په ډبلن کې دی د ټیکټ تر ټاکلې یا اعلان کړې بیې له مسافرو څخه په چل زیاتې پیسې اخلي. ګارډین وسپانې په یوه مقاله کې ویلې دي چې له هغې سروې یا نظر پوښتنې سره سم چې هر کال د هوایي شرکتونو په اړه کیږي د مسافرو د سفر د چوکو د تقسیم خوراک څښاک او د کابن د وضعیت په اړه تر ټولو ټیټې نمبرې راین ایر ته ورکړل شوې دي. خو دا هوایي شرکت د دې لپاره چې ارزانه په اروپا کې تربل هر هوایي شرکت زیاتې الوتنې لري او زیات مسافر له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. له دې سره سره د خدماتو د کیفیت د خرابوالي له کبله ډېر مسافر وایي چې نور نه غواړي چې په راین ایر کې سفر وکړي. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې په سلو کې اویا مسافرو ویلي دي چې بیا به په راین ایر کې سفر ونه کړي. خو راین ایر هوایي شرکت دا نظر پوښتنه ردوي. په یورپ کې توماس کوک ایرلاینز او ویز تر راین ایرلاین وروستو خراب هوایي شرکتونه بلل شوي دي. تفریح لپاره سفر او سیل کول د بدن او ذهني صحت ته ډیره زیاته ګټور کوي. هغه خلک ډیر زیات خوشکسمت ګڼل کیږي چې سفرونه کوي. په دې لټ کې ډیر سیډنی او مقالې هم خپرې شوې دي. د یو خار د قدرتي منظرې کتونکي په یو ورځ کې تر 6 کیلومتر پورې پیدل هم ګرځي چې د صحت لپاره ډیر ګټور وي. دا ورزش هم وي او سیل هم وشي. په 1970 ختم کې فراګ نیګم ریسرچ پر دې موضوع یو سروې کړی و. شل کال وروسته د هغه خلکو سره بیا رابطه وشوه. په 6 کلونو کې یو وار سیل کوونکي د هغه خلکو په مقابله کې ذاتي ناروغو سره مخامخ وي چې په کال کې یې دوه واري سیل لپاره وتی وو. له سړنو معلومه شوې چې په کال کې سیل نه کوونکي سړو کې د زړه دورې خدشه 20% زیات شي. سیلګرۍ سره د ذهني دباو هم کمیږي. د جاپان پلازمینې ټوکیو کې د مایانو مارکیټ کې د ټونا ماهی په ریکارډ 3 میلیون ډالرو خرڅ شوې دي. د ټوکیو په دې مشهور مارکیټ کې هر ورځ سهار د مایانو نیلامي کیږي او دا د نوي کال شروع کېدو لومړی نیلامي وه. ټونا ماهی په جاپان کې ډېر زیات مشهور دي. دا ټونا ماهی د جاپان د رستورانت یو مالک کاویشی کیمیرو اخستی چې په 2013 کال کې یو ماهی په 1.4 میلیون ډالرو اخستی وو. د نایب نسل ټونا ماهی تیر کال په 6 لک ډالر نیلامي شوی وو. کیمیرو د ټونا ماهی یو ټوکړه په 15.5 ډالرو خرڅوي. د اټلانټیک بلو فین ټونا یو نایب ماهی دی او په جاپان کې په ډېر شوق سره خوړل کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز فلم کیپټن مارول دریم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کیرل ډینورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو شتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړي وار ویلي وو چې د لومړي خزینه سپر هیرو با فلم وړاندې کوي. په دې فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کیرل یعنی کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه ښودل شوی چې د هوایي ځواک په خوانی لټا کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلایي قوتونو ترمن جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد مارچ په 8 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Grunge is a good look for you.
Did you have a rough day, Agent Fury?
I'm going to need clarification on this space invasion.
Skrulls are infiltrating your planet. They're shapeshifters.
Okay, prove you're not a Skrull.
That's a photon blast.
And?
No scroll cannot do that.
I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong. United. Controlling.
I have this power. But I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
I think you can find others.
She's just the beginning.
You've come a long way. But you're not as strong as you think.
د امریکا، آسترالیا او هند په شریکه نوې فلم هوټل ممبئی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 2009 کال په دستاویزي فلم سروایوینګ ممبئی باندې جوړ دی. په فلم کې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې په تاج محل هوټل ترهګریز بریدونو حال ښودل شوی دی. په فلم کې وتلي اداکار دیو پاتل او انوپم کیر کار کړی دی. فلم هوټل ممبئی به د مارچ په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Home to statesmen and celebrities for over a century.
Wow.
Remember always, here at the Taj.
Thank you. We hope you'll have a good stay.
Let's move.
Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city.
Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe.
Push out the lights. Under the tables.
Have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside.
We should try to gather whoever we can. Any of you have families at home. There is no shame in leaving.
I've been here 35 years. This is my home.
Don't open the door, it's them! Out!
But we'll get through this, we must stick together.
د هندي سینما مشهور اداکارانو رنویر سنگ او آلیا بٹ فلم گلی بوائے با په روانونه کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو رومانوي قصه ده چې پکې رنویر سنگ د موسیقۍ شوق لري خو ډېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې فلم کې د رنویر سنگ نوم مراد وي. دا فلم مشهور ډایریکټر زوی اختر جوړ کړی دی.
میرے بوائے فرینڈ سے گلو گلو کرے گی تو دھپکیں گے نا اس کو.
بہت بڑی گنڈی ہے تو.
اچھا چھوڑ نا, سوری, پھر سے نہیں ہوئے گا ایسا.
کہا میری قسم,
مر جائے گا تو.
تیرا ابو ایک ڈرائیور ہے, نوکر کا بیٹا نوکر بنے گا, یہ فطرت ہے.
کتنا کتنا پیسہ جھونک رہا ہوں میں پڑھائی میں. یہ پڑھائی کر رہا ہے, یہ رنگاپا کر رہا ہے. اگلی بار اگر دیکھ لیا میں نے, سمجھ لینا
اپنا ٹائم آئے گا,
اپنا ٹائم آئے گا. جتنے بھی چیر فاڑ آرٹسٹ ہوئے نا آج تک, سب کے سب بھوک کے پکڑ. حالت ایسی کہ جو ملے گا نوچ کھائیں گے, بیٹ چورا کے پھر اسی بھوک کی کہانی بنا کے بولے, پھر جا کے کچھ اکھاڑے. تو کون ہے, کیا اوقات کیا تیرا؟
کوئی دوسرا میرے کو بتائے گا میں کون ہے؟
کیونکہ اپنا ٹائم آئے گا, تو ننگا ہی تو آیا ہے, کیا گھنٹا لے کر جائے گا؟ اپنا ٹائم آئے گا, اپنا ٹائم آئے گا.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس وخت شوی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. په دې پروگرام کې به تاسو د هغه تنظیم د هلو ځلو په اړه واورئ چې زده کوونکو ته مشورې ورکوي چې له خوښې سره سم کومې تعلیمي شعبې ځان ته خوښې کړي. دا پروګرام منور شاه تیار کړی دی, راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بلې خواته لویه مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې ک د تعلیم مقورته ملاو شي، نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څنګه کې بریالي کېدلی شي. په دې سلسله کې یو لویه ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په اغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوښه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. پښتنو کې نن سبا ډیر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راز کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه مامندې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرې سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سی ما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له وې خوند نه راکو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند نه راکو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق یې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سي کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګېږي او چې یاره د هغوی له به یې خوند ورکوو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګورې د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي: مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چې او زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر دی ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما ته ایف ای سي کړی وی، مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ډی بی اے مې کړی وی. نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی، اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس، هغوی ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي: خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسوه چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جومات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس خو مونږ د کورس کې داخله اخیستې ده، زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بېرته لاړ شم او بېرته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسانه شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کوو. بل زه تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې، ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونو کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو، ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتې او کار وکړي.
اجالا نومی تنظیم کې شامل کسان اول پخپله معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکې د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دي ځان کې دا تلاش کړي چې دا هغه څه سره شوق دی. هغه دي دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دي نه ګوري، چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه یو سړی ځان ته وګوري. بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري، ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي، نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، په دې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخابه ډاکټر جوړیږي.
کناین میټریک لکه ساينس اخلي، آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا باندې کړو اوس لکه هم ساينس اخلي، لکه ما خپل شوق څنګه آرټس کې وو کریټیو دا کنه کې ګوس کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا له وجې نه مالکه دا کوکو ساينس ما واستو بیا مې سي دا ور بیا ما هم مې سي کوه خو کوم داس لکه ماکس خره غو لکه بابا له کنو لا شو لکه واسي ماکس خره غو نه نه چې بس میډیکل ته لاړ شي مالکه بابا په ټیسټ هر څو ورځ لای کې لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وای کې لکه زه هو کوم زماره خپل لکه دی کې د غیټو ډیزاینینګ سو کم یا سو د کوسم لکه زو دا کلیټیس لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو یا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وو بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپل جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلي دي. دغه لته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پښتنه نوموړی وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې وړي موږ کو لکه څو خپل انټرست دغه شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېستډ یم نه زما دا کار کولی شم لکه آی هغه وکي د میجورټی ټول سیدي نمدا کې چې لکه زه میډیکل وکم انجینیرینګ وکم آی ایم پینس وړ زه هغه وکم لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېست نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلې دی چې تاسو کوم کار کولی شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی تاسو دا کې انټرېست تاسو دې دی فیلډ ته لاړ شئ دا دا فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشرې ته هم په کار دي چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی ښه کولی شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو ولنډه دمه مشال لري سره اوسئ.
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه او رې چې په تعلیم کې د لسم جماعت نه پورته زده کړو لپاره ځانګړې شوبه خوښول مهم وي. په دغه موخه ځینې میندې پلرونه او کورنۍ په زده کوونکو تایید خوښي بغیر په خاصو شوبو کې اعلی تعلیم کول غواړي، خو له دې وجه زیاتره ځوانان بیا له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې لړ کې څه کول پکار دي په دې اړه د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ویډیو تر څنګ وسه.
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپل د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلې چې نه یوازې د هغوی خوښ نه وو بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
دې مرحله سه بخلم شکار شوی ما چې کل میټریک تلاړم نو زما چې څنګه والدین چې دی هغه ان پړ دي زما نو والد صاحب سبق ویل نو والد صاحب نو زما د رهنمایي لپاره څوک داسې کس نو کنه چې دا زموږ سي نو استاد مونږ ته داسې لار خو لري چې تاسو کې کم ابيليټيز دي یا کم شستا وخت نو هغه طرف ته لاړ شه نو داسې څوک کس نو چې ماته په میټریک کې بلکې په 2000 کې ما میټریک پاس کړو په کې ما 73% مارکس راغستو هغه د هر یو په کالج کې د انجینرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو پاسانه موږ داخله ده خو هغه رهنمایي زموږ نو نه زده سي وزي تلان چې ما کمپیوټر ساينس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کړل چې زما زه نه ځکه ما به ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساينس والے کې چې ما د خلکو په خوخه خښتو نو پای کې زه دومره کامیاب نشم زما ایس سی نه ما سره په پاس نکړه.
اسماعیل خان وای د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمی لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشټواله یې لوی مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې د زمون کار ډیر زیات ستاندې کوي ډیر وی څنګه ساسو کار ډیر زیات خده او اپریشیټ کوي او خبره ده چې موږ لمبکای زمون د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو هغه موږ ته نمې راوي چې ته سکول والو خو د ماشومان مور پلار موږ نه نه غواړي او موږ سره ماشومان ته کو ماشومان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او موږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې موږ لاړو او موږ دا خبر ورسوله او موږ ته چې مسله راپی هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه په صحیح توګه باندې دا غي رهنمایو شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچو نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو ماشوم والی
نو موړي نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په زندګۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به موږ غیته وایو چې دا میټریک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې په کوم مختلف متل لار دي نو موږ یو ماشوم ته هر کس نه وایو چې ته ډاکټرې تلار شه انجینرینګ تلار شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې موږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه شي تلار شه ته ستا خوختي کوستا کرکټ خوختي نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کی یو چمپین سره جوړې دي چې ځکه ستا کرکټ سره شوق دی کوستا بایولوژي خوختي نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه کوستا ان کلکولیشن میث خوختي نو ته میث طرف ته لاړ شه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګه نور څه هم کولې شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.